بغدادي پیر. دا تاریخی ناول موږ ته د غازی امان الله خان د سیاست، خدمت او د انګریزیانو د سیاسي منافقت کیسه کوي. لیکوال نصیر احمد احمدی، لوستوال احمد شاه پاتون. دی برخه کې به د امان الله خان پلانونه او امرانی کارونه تشریح سي. د انګریزیانو ورختایي به روښانه سي او بالاخره به واورو چې څنګه انګریز ایجنټ په بغدادي پیر بدلیږي. دا هم د ناول دویمه برخه.
ستړي ورځ آرام خوب لري، تر سهار ویدوم. جمعه وه، ولمبېدم، افغاني جامې واغوستې، جګه شمله مې ودروله. د شور بازار تنګو کوڅو ته ورغلم. دوکانونه له مختلفو اجناسو ډک ول. د لوښو یو لوی دوکان ته ودرېدم. د روسي شناخت له پتنوسونو، چایجوشو، چاینکو ډک و. یوه ښکلې میناتورې سوې پیاله مې راواخیسته، روسي وه. دوکاندار ته مې وویل لاهوري کاسې مې پکار دي. دوکاندار وویل پخوا مو سترګې تړلې وې، فکر مو کوه چې هر څه په لاهور او ډیلي کې دي، خو پاچا دې خدای تر ډېر راته ژوندی لري. په تجارت یې وپوهولو، له نورې دنیا سره یې بلد کړو، له سفیرانو سره یې کښېنولو. زما په څېر ګڼ نور تجاران په کال کې دوه درې ځله ایران، ترکیه او روسیې ته ځي، هلته خریداري کوي. تر لاهوره په کمه بیه ښه جنس په لاس راځي. پیاله مې واخیسته، د غالیو خرڅولو کوڅې ته ور وګرځېدم. یو چاغ ترکمن په بیړه د لرګي څوکۍ راته کښېښوده. دوکان له رنګارنګ غالیو ډک و. سړي څو غالۍ سره واړولې، یو دم یې ناره کړ: اقچۍ، کندوزي، بشیری، مور، خرسک، کومه قالینه غواړې؟ غلی وم. سړی د قالینو د رنګ، جوړښت او کیفیت په اړه اوږدې خبرې وکړې. ومې ویل پر هغه نورو قالینو مو ولې سپینه ټوټه هواره کړې ده؟ سړی وخندل، چوغې سترګې یې لا پسې تنګې سوې. په خوند یې وویل هغه به دې نه سي خوښې، خارج ته ځي. حیران شوم. سړی سپینه ټوټه لیرې کړه. ویې ویل موږ افغانان سرې غالۍ خوښوو، خو په دې غالیو کې نور رنګونه هم راغلي دي، ګلان او نقشې هم فرق کوي. یو وړه قالینچنه مې راپورته کړه، د برټانیې د ملکې عکس پکې اوبدل سوی و. سړی وویل کال مخکې د غالیو ټول سوداګر وزارت ته ور وغوښتل. درې ورځې یې درس راکړ. پوه یې کړو چې اروپایان څرنګه او کوم چاپ قالینې خوښوي. یوه جوپه غالۍ مو اروپا ته ولېږلې، ښې پیسې یې راته جوړې کړې. زموږ سره د غالۍ اوبدونکو ګیډې هم مړې سوې. اوس مو په مزار، کندوز، اقچا، بغلان کې نوي فرمایشونه ورکړي دي. ولاړ سوم. ومې وویل وبخښه، زحمت دې وایست، خو څه مې وانخیستل. سړی وخندل، که کوم دوکاندار خندا او حوصله ونه لري، دوکانداري دې نه کوي. ومې ویل دا خو چینایي متل دی. هو، موږ کله کله وزارت ته ورغواړي، د تجارتي اجناسو د راکړې ورکړې او اخلاقو په باره کې راته غږیږي. دا خبره مې همالته زده کړې ده. که خدای کول نو راتلونکي پسرلي ځینې تجاران ترکیه ته لیږي. وایي چې په تجارت کې به نوي څه زده کړي. له سړي مې خدای پامانۍ واخیست. لنډ راتاو سوم. تنګه کوڅه له قفسونو ډکه وه. د مختلفو مرغانو اوازونه تیره لګېده. یو دوکان ته ودرېدم. غولی له سویانو، کوترو ډک و. پورته د لرګي ګڼ قفسونه راځړېدل. یوې مرغۍ ته مې وکتل، د ستوني سپینې پستې بڼکې به یې وپړسېدې. اخیستې هوا به یې په خواږه ږغ بدله سوه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې سوه؟ ارزانه ده. ومې ویل نه. یو دم یې بې غاښو خوله خلاصه سوه. په خوند یې وویل ها، خو سم ده ووایه چې کوترباز یم. تر لاس یې ونیولم، تنګ دوکان ته ننوتو. کوترو ته یې اشاره وکړه. ویې ویل شیرازي، چپه پری، ملاقي، بل سفید، زردچا، کوم ډول کوترې غواړي؟ زما ځواب ته ماتله نه سو. یوه سره کوتره یې ونیوله. ویې ویل که د کوترو له ملاقه خوند اخلې نو تر دې کوترې مه تیرېږه، په هوا کې به په یوه ساه اووه ځله راوړي. هو، خو که د نورو د کوترو د نیولو شوقي بیا هغه توره کوتره واخله. یو خو له سیله نه جلا کیږي، بل په هر ځل الوتلو خامخا یوه بله کوتره درته راوړي. یوې وړې نجلۍ یو کوچنی پتنوس راوړ. د بوډا ټنډه تروه سوه. په خشکه یې وویل ولې مکتب ته نه یې تللې؟ د نجلۍ خړې شونډې وخوځېدې. ناروغه یم، تبه مې ده. بوډا پتنوس ور واخیست. نجلۍ بیرته له دوکانه ووته. ومې ویل څه دې ده؟ بوډا د لرګي پر دړه دسترخوان هوار کړ. د کاسې له سره یې برغولۍ ور وښوایوه. په کورتو کې لنده سوې ډوډۍ وه. څنګ ته ایښې بدنۍ یې کږه کړه. پر خړه خاوره خړې اوبه توی شوې. ما ته یې وکتل، د ټنډې ګونځې یې لا سره ننوتې. ویې ویل ډوډۍ خورې؟ نه. نو رڼا را پرېږده. د د دکان له دروازې څنګ ته شوم. بوډا د ډوډۍ ژی ور پرې کړه. په ډکه خوله یې وویل: وبخښه، دې لمسه مې ماغزه را خراب کړل، بانې کوي، پرون هم مکتب ته نه وتللې. ومې ویل: نو خو نه دې ځي؟ بوډا برګ راته وکتل: تا لکه چې د پاچا فرمان نه دی اورېدلی، مکتب یې پر نجونو او هلکانو جبر کړی دی. ومې ویل: نو ته د پاچا له ویرې خپل لمسی مکتب ته لیږې؟ بوډا خپلې خړې ګوتې وڅټلې. ویې ویل: د ویرې خبره نه ده، د پاچا نافرماني ګناه لري. ومې ویل: خو دا نجونې لویږي، حساب، هندسه او نور کفري کتابونه به وایي، ټکری به لرې کړي، په مکتب کې به نوې نخرې زده کړي. د بوډا تندی تریو شو: ته څنګه افغان یې چې پر خپل پاچا باور نه لرې؟ هغه چا چې موږ ته عزت راوبخښه، له کفره یې خلاص کړو، وطن یې را آزاد کړ، هغه په اړه څنګه داسې چټیات وایې؟ وځه. په بیړ له دوکانه ووتم. د بوډا له غوسې ډک غږ راپسې راغی: د پرنګي جاسوسه. د سفارت لاره مې ونیوله. د بلخشتې جومات ته ګڼ شمېر خلک روان ول. د ملا تیره غږ راته. د جمعې د لمانځه په خطبه کې امان الله خان د خدای د رحمت سیوری ګاڼه. درې ورځې له سفارت نه ونه وتم. ما باید کلکتې ته میاشتنی راپور تیار کړی وای. سخته وه. د خپلو جاسوسانو په واسطه ځینې راټول سوي معلومات مې په شفر کې لیکل. ماخوستن مې لیکلی راپور له سره وکوت چې د شعبې دروازه له دیوال سره ولګېده. سفیر و، وارخطا ښکارېده. ویلې چې ارګ ته یې ورغوښتی یو. د سفیر وارخطایي ته حیران شوم. ارګ ته د سفیر تک کومه نوې خبره نه وه. سفیرانو به په میاشت کې یو ځل له پاچا سره کتل او د متقابلو اړیکو د ټینګښت، تجارت، فرهنګ، اقتصاد په باره کې به یې خبرې ورسره کولې. خو د سفیر بلې خبرې چورتې کړم. دا ملاقات د تشویش وړ راته ښکاره سو. پاچا همدا شپه او همدا ساعت ارګ ته ورغوښتی و. ځان مې تیار کړ. نیم ساعت وروسته زه، سفیر او د سفارت یو بل هندو کارکوونکی په ارګ کې و. موږ یې یوې وړې کوټې ته بوتلو. یو ځوان چای او څو رنګه وچه میوه راته راوړه. بیرته د باندې ووت. سفیر وویل: که خبره خرابه وای دومره یې نه نازولو. سفیر ته مې وکتل، شنې سترګې یې ځلېدلې. ومې ویل: دومره مه خوشحاله کېږه، افغانان په خپل کور کې دښمن ته په درنه سترګه ګوري. سفیر یو دم ودرېد. ورته مې وکتل، پاچا و. پاچا ټولو ته لاس ورکړ، مخامخ راته کښېناست. امان الله خان مې له څو کلونو وروسته لید. وزن یې یو څه ډېر سوی و، خو نور هغسې تک سپین او ښکلی ښکارېده. یوازې غټې سترګې یې له غوسې ډکې وې. امان الله خان وویل: ناوخته دی، وار له واره به د مطلب خبر راواخلم. الن مایک پیژنې؟ ټوخې واخیستم. له خولې مې چای داره وکړه. پیاله مې پر میز کښېښوده. بخښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومال راویست. د خپلې کورتۍ د چټر پر لندسیو برخه مې تیر کړ. سفیر ته مې وکتل، په لاس کې نیولې پیاله یې رېږدېدله. سفیر په ورختای وویل: نه، ابراهیم او عبدالله څنګه؟ سفیر غولي ته کتل. پاچا له خپله جیبه یو پاکټ راویست. خلاص کاغذ یې د سفیر مخې ته پر میز کښېښود. ویې ویل: له خپلې امضا خو به نه یې پښېمانه. د سفیر سترګې رډې راوختلې. پاچا وویل: دا درې کسان مو له اسنادو سره ونیول. ستا د سفارت کارکوونکي دي. په قطغن کې یې ځینې کسان د نظام پر ضد بغاوت ته هڅول. منفي تبلیغ یې کاوه. دا تاولا په نوم یو خان ته یې 22 ټوپکه ورکړي ول. پاچا ودرېد. سفیر ته یې وکتل. ورو یې وویل: 2 ساعته، یوازې 2 ساعته وخت لري چې له افغانستانه ووځي. بیرته سفارت ته راغلو. سفیر په غوسه و، خو چاره یې نه لیده. درېیمه غرمه یې تلیګراف راته وکړ. لیکلي و چې پېښور ته په خیر راورسېدم. یوه اونۍ وروسته د چانسلر لیک راغی. امان الله خان ته لیکلي و چې الن مایک انګریز دی، دی باید د برتانیې د قوانینو له مخې محاکمه سي. په دوهمه ورځ سفارت ته له ارګه لیک راغی. مجبوره وم چې د لیک محتوا چانسلر ته تلیګراف کړم. امان الله خان چانسلر په درون نوم یاد کړی و. وروسته یې لیکلي و چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی، خپل قوانین لري. ښاغلی الن مایک به د دوی هیواد د قوانینو له مخې محاکمه سي. تاسو ته د پوره عدل او انصاف ډاډ درکوم. یوه اونۍ وروسته محاکمه دایره سوه. الن مایک، ابراهیم او عبدالله خان یې په اعدام محکوم کړل. بل سهار د سفارت په انګړ کې یو تور موټر ودرېد. څلور افغان پوځیانو یو تابوت راکښته کړ. ورغلم. د سفارت یو کارکوونکي د تابوت تخته لرې کړه. الن مایک د عیسویانو له دود او مذهب سره سم په یوه نوي توره دریشي کې پروت و. نیکټایي ورتړل سوې وه. د کورتۍ د ټټر له جیبه یې سور ګلاب راوتلی و. دې سړی ته څو وارې ویلي و چې په دې خلکو کې ورو ورو کار کوه، دومره تیز مزه نه یې منله. ګرمي وه. تابوت مو په هماغه ورځ پېښور ته راولېږه. میاشت وروسته بل سفیر راغی. څلور هډوکي وچ کلک بوډا و. د مژک غوندې وړې سترګې یې درلودې. په لومړۍ ورځ یې د ټولو شعبو کاغذونه ورغوښتل. د خدمتګار له خولې خبر شوم چې په 24 ساعتو کې یوازې 3 ساعته خوب کړی. سهار ته جلسه ونیول سوه. د احتیاطي تدابیرو په اړه وږغېدو. موږ پوهېدو چې سفارت د پاچا د مخفي کسانو تر څارنې لاندې دی. نوی سفیر امر وکړ چې سفارت ته تر یو څه وخت زموږ هیڅ افغان جاسوس نه راتللی. میاشت وته د سفارت دروازې ته مخامخ په دواړو پښو ګوټ پروت سوالګر، سبزي پلورونکي او په خاورو کې ناست سیک تاویز لکونکي ورک شول. د سفارت کارکونکي خوشحاله وو، ویلې چې د پاچا شک وخوت، خپل جاسوسان یې ورټول کړل. تر دې وروسته به سفارت تر څارنې لاندې نه وي. خو د سفیر وړې سترګې وځلېدې، ویې ویل چې د امان الله خان په اړه یې ډېره مطالعه کړې ده. پام کوئ، پاچا ساده سړی نه دی. د سفیر خبره سمه وه. یوه اونۍ لانه وتلې چې له ارګ رسمي مکتوب راغی. لیکلی و چې د سفارت کارکونکي حق لري چې په آزاده توګه په ښار کې وګرځي، خو د نجونو د زده کړې په برخه کې د افغانانو د ذهنیت خرابول زموږ په داخلي چارو کې ستاسو لاسوهنه ده. سفیر په غوسه و. په هماغه ساعت جلسه ونیول سوه. د سفارت یو صوفي کارکونکي په ماته ګوډه ژبه وویله چې دوی ورځې مخکې یو سماوار ته ورغلم، ساده کلیوال ول، زما هرې خبرې ته یې سرونه خوځول، وخت مې غنیمت وګاڼه، د نجونو مکتب مې راواخیست، پر کوپر او فحشا مې ختم کړ. سفیر میز په سوکو وهه. په غوسه یې وویل چې د ده له اجازې پرته هیڅوک له سفارت نسي وتلی. خو د سفیر په دې امر کې زه نه راتلم. زما مستقیم امر چانسلر و. له کلکتې به راته ویل کېدل چې څه کوه او څه مه کوه. وخت ووت، خو احتیاط به مو تر کومه کاوه. کلکتې کلنی راپور غوښت. دا راپور په انګلستان کې ملکې ته ورسید. چاره نه وه، موږ باید له ځینو ولایاتو خپل افغان جاسوسان راغوښتي وای. سفیر نه قانع کېده. ویل یې چې سفارت ته د جاسوسانو راتګ د توپ خولې ته د هغوی تړل دي. فکر مو وکړ، لاره مو ومنده. د عکسونو یو لوی نندارتون له شکه ایستلو. د افغانستان له خارجه وزارت سره وژغېدو. ویې منله. ویل یې چې د نورې دنیا له پرمختګ سره د افغانانو بلدېدل زموږ په ګټه دي. وخت ووت. له پېښوره په سلګونه نوي او زاړه عکسونه راورسېدل. ټول عکسونه د اروپا له پرمختګه ژغېدل. د سفارت د انګړ دیوالونه مو له مختلفو عکسونو ډک کړل. ارګ او ځینو دولتي ادارو ته مو بلنلیکونه ولېږل. پر دوکانونو، نانوایانو، حمامونو مو واړه واړه کاغذونه ولګول. په دې کاغذونو کې لیکل شویو لنډو جملو عام افغانان د عکسونو درې ورځنۍ نندارتون ته رابلل. په لومړۍ ورځ ګڼه ګوڼه کمه وه. یوازې له ځینو وزارتونو یو شمېر دولتي مامورین راغلي ول. خو د دې خلکو په جلبولو کې مو ډېره ګټه نه لیدله. له هر یوه سره مو خندل، پښتونه یې ستړي کړو. د سفارت کارکوونکو باید د عکسونو په اړه معلومات ورکړي وای. یوازې د زراعت له یو مامور سره مې یو ساعت خبرې وکړې. د بهار عکس ته درولم. د ټراکټرونو، ترشرونو، پر ونو بوټو، د دوا پاشي، د ماشینونو، زراعتي کود په باره کې به یې پوښتنې کولې. به یې څومره ده، څه کار کوي، زموږ دهقان او زراعت ته به څومره ګټه وکړي، څنګه دې وطن ته راوړلی شو. د تشنا په پلمه مې ځان ترې خلاص کړ، خو بل ځوان راته ودرېد. ده یو عکس ته اشاره وکړه. ویلې چې آیا د چرګوړو د ایستلو داسې کوم ماشین به نه وي چې له برق پرته کار وکړي. د سفارت نورو کارمندانو ته مې وکتل. تر هر یوه به ډله راټوله وه. د سفارت کارکوونکو به د عکسونو له مخې په نړۍ کې د نوې صنعت په اړه خبرې کولې. حیران شوم، دلته لا څو کاله مخکې دا خبرې نه وې. پخواني پاچا مامورینو به یوازې د ښه آس، ښه باغ، جنګي زرک، دوهم یا دریم واده په اړه خبرې کولې. خپل جیبونه به یې ډکول. خو اوس دې خلکو ته نوې ځوان پاچا د وطن او پرمختګ مینه ورښودلې ده. په دوهمه ورځ د سفارت انګړ له عامو خلکو ډک سو. دوی یوازې عکسونو ته کتل، یو هم نه وروتو، نه ارزېدل. له دوی سره وخت تېرول بې ګټې وو. له پلان سره سم زموږ جاسوسان په درېیمه ورځ راغلل. د خلکو په ګڼه ګوڼه کې چا شک نه اخیست. مخکې بلد ول. یو یو د سفارت تر تعمیر لاندې زیرزمینې ته کښته شول. اوږده میز ته اتلس کاسه کښېناستو. څلور موږ او پاتې افغانان ول. سفیر په پښتو او دری نه پوهېده، ترجمان یې درلود، خو پاتې دوو انګریزانو مفهوم ورنه واخیست. سفیر لنډې خبرې وکړې. له میلمنو یې مننه وکړه چې خطر یې ومانه او سفارت ته راغلل. وروسته یې له راغلو کسانو ګزارش وغوښت. لومړی یوه هراتي ملا غاړه صافه کړه. خبرې یې په بسم الله پیل کړې. ویې ویل چې افغانانو ته د ملا هره خبره د منلو وړ ده، نه نه پکې وایي. خو د امان الله خان په باره کې اور نه اخلي، هیڅ نه مني. وایي چې د یوه داسې غازي پر وړاندې به څنګه راپورته کېږي چې انګریزان یې له وطنه وشړل. بیا له کندهار راغلي یو له رنګه تور خان خبرې وکړې. ویې ویل چې له ډېرو خانانو او ملکانو سره یې ناسته درلوده. دا یې ورته ویلي چې تیر پاچا به خانانو او ملکانو ته تنخواه او ځینې نور امتیازات ورکول، خو امان الله خان هر څه بند کړل. خانانو ته پسپکه وکتل. یو څه ژوندي سي، خو ګټه یې ونه کړه. یوازې دوه خانان یو څه بدبینه کړي ول. نورو ته تر خپلو شخصي ګټو د پاچا ګرانښت او وطن مهم وو. وروسته له غزني راغلي یو په ونه لوړ افغان پوځي ودرېد. ویې ویل چې په یو کال کې آن د یو عسکر نظر هم بدل نه کړی سو. پوځ پاچا ته وفادار دی. امان الله خان یې تنخواه ور ډېره کړه. په نس یې ماړه ساتي. هیڅ صاحب منصب حق نه لري چې پر خپلو عسکرو د کور بېګار وکړي. قاضي پورته سو. په ادارو کې د رشوت د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. ویې ویل چې مجازات ډېر سوي دي. په تېره یوه میاشت کې یوازې په بدخشان کې څلور رشوتخواره قاضیان بندیان کړل. خلک خوشحاله یې. د پاچا پر ضد یوه وړه خبره نه مني. بیا یو پکتیاوال یو کیسه را واخیسته وی ویل چې پاچا خلکو ته قناعت ورکولو عجبه ژبه لري. څه موده مخکې له امان الله خان سره یو ځای ته روان و. مخکني موټر خراب سو، نور موټرونه مو ودرېدل. دښته وه، لمر تود لګېده. له نږدې کېږدیو سپین ږیرې راغلل، کوچیان ول. پاچا ته یې کلکې غېږ ورکړې. امان الله خان همالته په خاوره کې ورسره کښېناست. کوچیانو ته یې ویل چې د مالونو د دواوو په اړه یې له جرمنیانو سره خبرې کړې دي. په لنډ وخت کې به دې وطن ته راورسېږي، د میږو غواوو او پسونو تلفات به کم سي. خو کوچیانو د پاچا له خبرو سره دلچسپي ونه ښوده. یو بوډا په خواره خوله وویل، صاحب اوریدلی مو دي چې کوچیانو ته معلمین رالیږئ، که د نجونې له سبقه معاف کړې نو دین او دنیا به مو سمه سي. پاچا یوې کوچنۍ نجلۍ ته اشاره وکړه، نه لس کلنه وه. ببر ورېښته یې نیغ ولاړ ول. کله چې به پر مځکه پرتو خوشایو ته ټیټه سوه، اوږد خیرن کوچیاني کمیس به یې پورته ودرېد. د پښو لوڅې پونډۍ به یې ښکاره سوې، پرتوګې نه و. پاچا وویل، هماغه نجلۍ څوک ده؟ یوه ډنګر کوچي وویل، صاحب زما لورکۍ ده. څه کوي؟ پوچي او خوشایي ټولوي، مانا ګټه درته کوي. هو صاحب، که زموږ نجونې پوچي جارونه کړي نو دیګدان سوړ بوله. پاچا وویل، زه له شریعته وتلی کار نه کوم. همدې نجونو ته ټکری ورپسروم، پرتوګو راغوندم، اودس او لمونځ ورزده کوم، نظافت ورښیم، درس ورباندې وایم، په ژوند یې پوهوم. اوس یې هم ګټې ته ناست یاست، خو غواړي چې ابرومندانه ګټه درته راوړي. په مکتب کې څه بدې ده؟ ها، اوس به ټوله ورځ د یوه دیګدان پوچي او خوشایي درته راټولوي. خو که دا نجلۍ درس وایي، ډاکټر یا معلمه سي، وطن به جوړ کړي، د خوشاییو پر ځای به تنخوا درته راوړي. د پکتیاوال کیسه لا نه وه خلاصه چې د سفارت یو کارمند راغی. په ورخطا یې وویل چې لانګړه ټولو خلکو منډه واخیسته. زه او سفیر د باندې ووتو، میدان تش و، یوازې عکسونه باد رپول. عمومي دروازې ته ورغلو، ډله خلک پر یو چا راټول ول. د سفارت د ساتونکي پر څوکۍ ودرېدم. پاچا هسکه شمله درولې وه، په سپینه کنداري غاړه او توره صدري کې ښکلې ښکارېده. سفیر ته مې ځای ورکړ، غړی یې اوږده کړه. ویې ویل، دا سړی لیونۍ دی. د خبرې په هدف یې پوه سوم. ویل یې، نه لیونۍ نه دی، پر خلکو باور لري. د سفیر شونډې وخوځېدې. آن د برتانیې غوندې په امن ملک له زموږ ملکه هم له ګارډ او امنیتي چارواکو پرته د باندې نسي راوتی. خو په خبره کې ورولېدم، خو دلته همدا ملت د خپل پاچا ساتونکی دی. سفیر په حیرانۍ پاچا ته وکتل. ومې ویل، دا یې لومړی ځل نه دی. پاچا کله کله ښار ته وځي، جوماتونو ته ورځي، له خلکو سره ګوري، په عادي سماوارونو کې چای څښي. یوه شیبه ودرېدو، بیرته زیر زمینې ته کښته سو. د پاتې جاسوسانو په خبرو کې هم امید دو. مازدیګر مې د طلوع افغان له اخبار مهم ټکي راوایستل. سفیر ته مې ور وړل، ده د امان الله خان د نظام نامې انګریزي ژباړه لوسته. دې نظام نامې 2 مادې درلودې. دا مادې د جلال آباد د لویې جرګې ټولو 322 برخوالو منلې وې. سفیر اشاره راته وکړه، کښېناستم، عینکې لیرې کړې. ویې ویل، امان الله خان د افغانستان په 2000 تاریخ کې په لومړي ځل اساسي قانون یعنی نظام نامه جوړه کړه. ما د ډېرو رفایي هیوادونو اساسي قوانین لوستې دي، خو دې سړي چې خپلو خلکو ته څومره انساني او بشري حق ورکړی دي، په ډېرو قوانینو کې مې نه دی لیدلی. سفیر غلی سو، عینکې یې بېرته په سترګو کړې، نظام نامې ته یې کتل. ویې ویل، په دې نظام نامه کې راغلي چې ټول افغانان برابر حقوق لري، مریتوب معنی دی، مطبوعات آزاد دي، هر چا ته باید د کار او کسب د زده کړې زمینه برابره سي، بېګار ختم دی. ما نظام نامه لوستې وه. د سفیر خبرې اوږدې، تکراري او سړي کوونکې وې، خو د نزاکت له مخې مې څه نه ویل. سفیر اوږدې خبرې وکړې، بیا یې ما ته وکتل. ویې ویل، دا سړی له خپلو خلکو سره څومره په اخلاص چلیږي، ته راته ووایه. کوم پاچا به پخپله له کوم زورور پرته خپل واک محدود کړي؟ خو امان الله خان دا کار وکړ، ډېر واک یې خپلې کابینې او نورو مامورینو ته ورکړ. نیم ساعت وروسته خپلې کوټې ته ولاړم. د پاچا وروستي فرمانونه مې راواخیستل. تر دې دمه به هندوانو پر خپلو پګړیو ژړه پټه تړله چې په اسانۍ وپېژندل سي. خو د پاچا فرمان کې دا کار اقلیتونو ته سپکاوی یاد سوی و. ویلي و چې هندوان او سکان هم افغانان دي، او له دې وروسته د هغو ټولو حقوقو برخمن دي چې نور افغانان یې لري. په دې فرمان کې دا هم راغلی و چې له دې وروسته به د هندوانو او سکانو اولادونه په عمومي مکتبونو کې درس ویلی سي. په دوهم فرمان کې ټولو اقلیتونو ته د مذهبي ازادۍ د ورکړې یادونه سوې وه. لیکلي و چې هر څوک خپل مذهبي مراسم په ازاده توګه ترسره کولی سي. نور فرمانونه مې ولوستل، د فردي ازادۍ، تعلیم، نظم، پرمختګ او نورو اصلاحاتو په اړه ول. دا وطن یې له خوارې ورځې ایست. اوږد وغځېدم، ډېر فکر مې ووهه. د پاچا او د دې وطن د تخریب لپاره مې لاره نه مونده. سوزان تر دې ځایه د خپل غور نیکه یادښتونه ولوستل. ګړۍ ته یې وکتل، د شپې 10 وې. خورور، پلار او مور یې لا د کښتۍ په لوی سالون کې موزیک ته ناست ول. د ګروپ سویچ ته یې لاس ور وغځاوه. تیاره سوه، سترګې پټې کړې. سوزان خپل ورور ته کتل. ټام د وحشي هوسۍ بچي ته نږدې ولاړ و. ورغله، د هوسۍ بچی وترهید، منډه کړه. د ټام تندی تریو سو. په خوشکې وویل، ودې بیراوه. سوزان وویل، وبخښه، خو هوسۍ بسکټ نه پیژني. ټام په ورغوي کې نیولی بسکټ بیرته په پاکټ کې واچوه. سوزان خپل پلار ته وکتل، په یوه نیکار کې پروت و. ځان ته یې لمر ورکاوه. سوزان بیرته خیمې ته ننوته، د خپلې مور له سره یې بړستن لیرې کړه. ویې ویل، خوب خو په کور کې هم کېدی. لارا کښېناسته، سترګې یې ومشلې. سوزان د خپل غور نیکه کتابچه راواخیسته، د باندې ووته. د اوبو پر ژی پر یوه هواره ډبره کښېناسته، پورته یې وکتل. په غرونو کې سپېره ځای نه ښکارېده، ټول له ونو ډک ول. اوبو ته یې وکتل. په وړه کښتۍ کې سپور بوډا له چنګکه ماهی راخلاصه وه. سوزان کتابچه ورواخیسته. باد نرم و، لمر پوست لګېده. سوزان په کتابچه کې په نښه سویو پاڼه پرانیسته. ډیوډ جونز لیکلی و، 1924 میلادي کال د اپریل 2 برتانوي هند پېښور. تیرې څو میاشتې مې په مدراس، لاهور او پېښور کې تیرې کړې. ستړې ورځې وې، حالات له کنټروله وتلې ښکارېدل. د برتانوي هند په ډېرو برخو کې د انګریزانو پر ضد خلک راپورته شول. دوی له امان الله خانه د آزادۍ الهام اخیستی وو. زرګونه هندوان، سکان او مسلمانان مو ووژل، خو نه کرارېدل. حملې لا تودېدې. اړ سو له چانسلر سره مو په ورځو ورځو خبرې وکړې. هر ممکنه لار مو وسنجوله، خو د افغانستان د خپلواکۍ او چټک پرمختګ څېره مو نه سوای تده کولی. اخر له برطانیې څو کاسه راخلل، ویلې چې په برطانوي هند کې د ځینو مسلمانانو ژوند نور هم پسې تریخ کړي. دا خبره حیرانوونکې وه، خو د راغلیو کسانو خبرو له خطر سره سره قناعت راکړ. د دې نقشې عملي کولو احتیاط غوښت. موږ باید حالات دومره هم نه وای خراب کړي چې برطانوي هند ته یې تر ګټې تاوان ډېر وای. له پلان سره سم مو په ځینو مسلمان میشتو سیمو کې کلیساوې جوړې کړې. په ځایي اوسېدونکو بده ولګېده، ویلې چې دلته خو عیسویان نه اوسي. نو مظاهرې راووتې، جوړه سوو کلیسا ته یې اور واچوه. دا خبرې مو د برطانوي هند په اخبارونو کې لا وپړسولې. د هجرت لپاره تبلیغ ته زمینه برابره سو. زموږ صوفیانو، جاسوسانو په هر جماعت کې تقریرونه شروع کړل. ویل به یې انګریز عیسویت خپروي، ښه لاره یې هجرت دی، خو د جهاد نوم به یې نه اخیست. په دې هم بسنه ونه کړه. په هندوانو او سکانو کې مو خاص کسان وګمارل. دوی به هغو مسلمانانو ژوند تریخ کړ چې په سیمه کې اقلیت ول. هجرت خو کوم ځای ته هجرت؟ معلومه وه خلک د ایران په شیعه حکومت بې باوره ول. لنډ او د ډاډ وړ ځای افغانستان و. تبلیغ دومره تود و چې هره ورځ به په زرګونه کسان د ډیورنډ تر کرښې اوښتل. په دې کې زموږ خپل خلک هم و. دوی ته وظیفه سپارل سوې وه چې تر خپله وسه افغانستان ته د نویو ورغلو مهاجرو او ځایي اوسېدونکو ترمنځ اختلافات وپاروي. په دوو میاشتو کې زرګونه کورنۍ افغانستان ته ولاړې. د مهاجرینو ډېر فشار پر کابل او نورو لویو ښارونو راته. دې کسانو خواړه، جامې او سرپناه غوښته. زموږ د پلان له مخې باید دا مهاجرین بیرته برطانوي هند ته راغلي وای. دلته یې په افغانستان کې د سخت ژوند او له زرګونو ورغلیو مسلمانانو مهاجرینو کورنیو سره د حکومت د نه همکارۍ کیسې کړې وای. په برطانوي هند کې د امان الله خان پر ځلانده تصویر خاورې ورپاشلې وای او د آزادۍ احساس مړ شوی وای، خو نتیجه یې زموږ د تمې خلاف وه. د امان الله خان د فرمان له مخې نویو ورغلو مهاجرینو ته د کورونو د جوړولو لپاره مځکې ورکړل سوې او ځایي اوسېدونکو خپله ګوله ورسره شریکه کړه. برطانوي هند ته بیرته یوازې هغه کورنۍ راغلې چې دستوري لیږل سوي وي. دا کورنۍ مو د ټول هند په مسلمان میشتو سیمو کې وویشلې. دوی به د امان الله خان پر ضد تبلیغ کاوه. ویل به یې چې امان الله خان عیاش پاچا دی، جوماتونو ته یې قلپونه ورچولي دي، د کفر قانون چلوي، د خپل خلک په ګېډو نه و ماړه کړي، نو موږ ته به یې څه خیر رسېده. خو دې تبلیغ تر ډېره کار ونه کړ. له افغانستانه نوې خبرې راتلې. له مهاجرینو سره د پاچا او د رایت د نیک سلوک خبرې زموږ له کنټروله ووتې. چانسلر امر وکړ چې افغانستان ته تلونکي کورنۍ راوګرځوي. ویره یې پر ځای وه. له ورغلو مهاجرینو سره د پاچا او افغانانو نیک سلوک موږ ته تاوان رسوه. پلان ناکام سو. زه بیرته کابل ته ولاړم. په لنډه موده کې نور تغیرات هم راغلي ول. لوی لیسې او مسلکي مکتبونه جوړ سوي وو. ترکیې، هندي او جرمني استادانو به زده کړې ورکولې. تر دې دمه په ټول افغانستان کې 322 مکتبونه جوړ سوي وو. بازار له افغاني تولیداتو ډک و. افغانستان په خپله د غوړیو، صابون، قندو، بورې، عطرو، سیمټو، ټوپکو، باروتو جوړولو او د اوسپنې ویلې کولو کارخانې درلودې. د معدنونو په استخراج او په ښارونو کې د اوبو رسولو په عصري سیستم چټک کار روان و. اخبارونه مې ولوستل. افغانستان خپله راډیو درلوده. په کندهار او جلال آباد کې د برښنا د تولید لوی او وړې خونې پرانیستل سوي. فرانسوي او جرمني شرکتونه د دې هیواد له شماله تر جنوب پورې د ریل د پټلۍ د لیکې د جوړېدو پر پلان کار کاوه. ولایتونه له مرکز سره د ټلیګراف او ټلیفون په واسطه تړل سوي وو. په کابل کې جوړ سوي مرکزي بانک لومړی بانک نوټون راوستلی وو. د دې هیواد په لویو ښارونو کې د ملکي هوایي ډګرونو د جوړېدو کار په چټکۍ روان و. تر دې دمه افغانستان دولس ملکي تیارې درلودې چې پیلوټان یې جرمنیان ول، خو پاچا 25 کسان د پیلوټۍ د زده کړې لپاره مسکو ته لېږلي وو. هر ځون خپل اخبارونه درلودل. د اخبارونه د وطن دوستۍ، اتحاد او د نویو پرمختګونو له خبرونو ډک ول. د پاچا په امر په لویو ښارونو کې لویې کتابخانې جوړې شوې وې. خلکو به د مطالعې لپاره کتابونه امانت راوړل. د مالیاتو قانون جوړ سو. د مالیاتو ټکټونه چاپ سول. چا چې به مالیات ورکول په مقابل کې به یې د مالیاتو له ماموره ټکټ اخیست. په دې توګه تر ډیره د رشوت مخه نیول کېده. پاچا د خپل هیواد له آبادۍ سره لیونۍ مینه درلوده. له کاره یې خوند اخیست. د خپلو کارونو د تنظیم لپاره منظم پلان درلود. شنبه یې د تجارت، مالیه او معارف کارونو ته ځانګړې کړې وه. یک شنبه یې له تجارانو، سفیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو سره کتل. دوشنبه یې د وزیرانو په مجلس کې برخه اخیسته. سه شنبه یې له وزیرانو راغوښتل سوي راپورونه لوستل. چهار شنبه یې له خلکو سره کتل او پنج شنبه هم د کورنۍ عدلي امنیت ستونزې څیړلې. دې بوخت سړی به آن د جمعې په ورځ هم د ملا امامانو، قومي مشرانو او سپین ږیرو مشکلات اورېدل. فکر په مخه کړم، سپېرې شونډې او تش مغزه ژر غلامۍ ته ټټر وهي. خو دې سړي چټک کار کاوه. خپل خلک یې له خواري او بې تعلیمي ورځې راوویستل. په دې تشو مغزو یې د الفا د یو ټکي اضافه کېدل هم برتانیې ته خطرناک وو. په کابل کې مې د اوسېدو میاشت نه وه پوره چې تلګراف راغی. چانسلر په بیړه پېښور ته ورغوښتی وم. دوهمه ورځ مې پېښور ته ورسوله. چانسلر مې ولید، حیران سوم. له سلام او کلام پرته یې په خوند وویل، ډیوډ جونزه، له دې وروسته به ژر ته چاړه نه ور وړې. سوزان یو دم چغه کړه، په بیړه ودرېده. په ګریوان کې ګوتې نه ایستې. پر وښو وړه شرمشکۍ ولوېده. ټام ته یې وویل، خندلې. سوزان منډه پسې واخیسته، خو ټام ګړندی و. سوزان ودرېد. په ستړې سا یې وویل، احمقه، دا نو ټوکه وه. بېرته خپل ځای ته راغله. سپین تندی یې نرۍ ګونځې پیدا کړې. آه نه، ټیټه سوه. کتابچه یې د اوبو له ژی ورپورته کړه. د سر څو لندې پاڼې یې سره مشتې وې. کتابچه یې لمر ته کښېښوده. خپل پلار ته یې وکتل. پر سیخونو پیلو غوښته یې پیک وهه. کښتۍ ته ورغله، ټیله یې کړه. د جهیل د اوبو سړه څپه یې زنګنو ته ورپورته شوه. د مور ژغ یې واورېد، پام کوه. سوزان په کښتۍ کې کښېناسته. د دواړو غاړو پاروګانې وهل، خو لنډه راوګرځېده. کتابچه یې ورواخیسته، بېرته کښتۍ ته وروخته. شېبه وروسته د جهیل په څنډه کې ولاړ کب نیونکي کوچني ښکارېدل. سوزان پاروګان پرېښودل. کښتۍ تر یوه ځایه کراره تله. وروسته ودرېده. سوزان ستونې ستخ پرېوته. کتابچه یې مخ ته ونیوله. پر سترګو یې سیوری راغی. سرې شونډې یې وخوځېدې. 1925 کال د اپریل 14مه، د لویې پکتیا غرونه. آه، د ژرې له خارښته ستړی یم. ډېره اوږده سوې ده، یوه لویشت یا تر دې ډېره، نه پوهېږم. خو کله چې کښته ګورم، د ژرو ورېښته مې سترګو ته درېږي. خریلې ژره نه ښکارېده. اوس سپین ډکې لورایه پکې وینم. لمر دی، غرونه شنه لمبه کوي. تر سره په شنو ونو کې پټ دي. دلته دوې ورځې مخکې راورسېدو. آبادي نشته. تر اوسه مو یوازې د مرغانو آوازونه اورېدلي دي. دا ځای قدم شا خوښ کړ. خوښ نه، له پخوا یې دلته راتګ په نیت کړی و. یوې لویې او ارتې سمڅې ته یې راویستم. پای یې نه معلومېده. سوړ بوی پکې پروت و. قدم شا سهار 8 بجې له دوو کچرو سره ووت. دوه ساعته تیر سول، تر اوسه یې درک نسته. ما په دې دوو ساعتونو کې غځول سوي سیم له سره وکوت. مازې یو ځای ښکارېده. سل متره سیم په خاورو او ډبرو کې پټ و. بیا مې چلتار پر سر کړ. په آینه کې مې وکتل، سوچه عرب وم. آه، په پېښور کې د تیرو څو میاشتو مهم ټکي هم په لیکلو ارزي. اتیا کسان وو. دوې میاشتې مو په زیرزمینیو کې تیرې کړې وې. هر څه همالته ول. په دهلیز، اشپزخانه، کوټو، تشنابونو کې ژېړ ګروپان بلول. دوې میاشتې، پوره دوې میاشتې مو یوازې خبرې واورېدې، خو سترې خبرې نه وې. په دې موده کې مې ډېر څه زده کړل. موږ ته به انګریز، عرب، هندي او افغان استادان راتلل. د افغانستان د مختلفو قومونو دود، کلتور او عقیدو په باره کې به راته غږېدل. د جاسوسۍ نوي عصري وسایل به یې راته راوړل. د هرې وسیلې تشریح او احمد ډېرې خبرې غوښتې. دوې میاشتې وروسته یې نومونه راباندې کښېښودل. مختلف نومونه، مارګیر آغا، غیبکو، پیرکرم شاه، د مدینې خواجه. د هر یوه په نوم کې د پیر، آغا، خواجه، خلیفه، حضرت ټکي مهم ول. ما ته د بغدادي پیر نوم انتخاب کړ.
د بغدادي پیر ناول دویمه برخه دلته پای ته رسیږي. دریمه برخه کې به واوري چې څنګه انګریزان په خپل میکر او چل خلق تر خپل اغیز لاندې راولي، هغوی ته څنګه ځانونه په بزرگانو تیروي، او څه ډول د ساده افغانانو باور لاسته راوړي.